منو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. تمدا چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کو په دې خبرونه کې زه اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران در سره یو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دی ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. دا افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریسانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سی شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دی کسانو غوښتل د شورا په ورځ انتحاري او ډلې زی حمله وکړي. دا جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. دا جوزجان د امنیتي قومندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلي خاشع زیاته کړه
از مقامات
دي سلام ما تقاضای کمک کړي نیروی دی ویل چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راوستوي څو عملیات پیل کړو. دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه لمخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړې او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وسید. متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د لوبه د کابل په وخت مازیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیر شپه د بنگلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته 256 منډې هدف وټاکه، خو بنگلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلادیش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وځلېده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 40 کلن ستوري په توپ وهنه کې په 22 بالونو 55 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 6 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته ویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ثواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسیې کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤل رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي وو. د امریکا حکومت په نو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 3 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژن په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژن د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادیږي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدراعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو دغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورزو ویل چې دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټوسک ویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې تمه ده د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. دا فرا ولایت د زینو سوداګرو لخوا د افغان حکومت د هغه پریکړه پاک سول عمل کی چې یو تجارتي بندر په دغه ولایت کې بند کړي د کندهار هرات لوی لار تړل شوې ده چې خلکو ته ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د یو شمیر هغه لارویان له ستونزو بمام خبر کوچی د دې لارې تړل کېدو له قبل له ستونزو سره مخ دي. دا سرکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته د هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی دی. دا بدلون څه دی؟ وروستو انکشافاتو ته کتنه کوو. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا موضوع هم څېړو. د سولې نړیواله ورځ د نن د سولې د نړیوالې ورځې په ارتباط هم ریپورټونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. تمه ده چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولتي هیئت برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غني سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 3 عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایي جمهوري اسلامي افغانستان قرار است هفته پیش روی در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد
تکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله به پر روانه ونی کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خندونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 2 عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی و. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غنی برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای یې اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 3 عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش لمخه د افغانستان استازي د سپتمبر په 16 نیټه وینا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
د فراه ولایت سینو سوداګرو د افغان حکومت د هغه پریکړې پاک سول ملک چې یو تجارتي بندر په دې ولایت کې بند کړی د کندهار هرات لوی لار تړلې. پر دې لار هر ورځ سلګونه لاری او د سپرلیو موټر تیریږي چې وسله ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي رډیو خبریال احمد شاه فطرت یې په اړه تفصیل راکړي.
د هرات کندهار لوی لاله څلور ورځې راهیسې د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده. دغه لار د فراه ولایت ځینو موټرو سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابن سفرای بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لري نه کړي دا لار به نه خلاصوي. د فراه سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او کدی برخې ته پاملرنه شي د فراه پر اقتصاد به ډیره بد اغیزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت سره غواړي دغه ستونزې حل کړي او لار دې پرانځي. دوی وایي چې لار بندول د خلکو ازارول دي او دا کار باید ونه شي.
موږ دې لپاره دلته ولاړې د یو یو نیمه میاز کېږي پوسه له کور کې تشویش یو د شپې 2 بجې راوتې دوی دلته ولاړې تر د اوسه پورې حکومت نه غواړي چې دا لارې د لارې هغه واسي بس خاص واسي دا لار باید بند نه وي.
ورور موږ دلته منتظر یو چې ول دا لار نه خلاصېږي نو موږ څه ګناه شي وي بندرې بند کړې او بندرې بند کړې خو بند کړې دلته مریضان د کابل د نور ولایتو ده د موږ په بندر څه کار لور.
محمد از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان بیا بریم. به سال هاست که اونجا مسافر هستیم، وطن ما آباد است. این مردم ها میبینیم که به چی تکلیف و به چی روز حال افتیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبل خواده فراه ولایتی چارواکی وایی ده سونزه ایل مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لار باورت پیدا شی. ده فراه دوالی وای ناصر مهری وایی ده سونزه مرکزی حکومت رسولی او حسی کریش ده هر لار باورت پیدا شی.
به حکم جلالت مولی سیف جمهوری مکتوب آمده و
دولسمه شد حکم پر اساس پر شیخ منصفرهی بندر جنی سوداگری ستو که بند شوی او دا که روز لاغه شوی چی پر دا بندر که دا فساد شون پر اندیشنی زیاد شوی. مرد دی سوداگر غشتن دا دولسمه شر سر شرک کردی او ویل روش دا سونزه حل شی. دا یادوانی وارد شیخ منصفرهی بندر دا فرا ولایت پر مربوطات که دا ایران سر پر سرحات پروت دی او دی داری گرن سوداگری ستو که هیواد تا واری دیجی و بولی دل چی ادو سوداگر ستونزه تا با حکومت چوم را پام کوی او دا خلق پر مخ و دا غلار برتا کل خلاصه شی.
د سرکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشهید نوې حکومت له جوړېدو وروسته د دې هواد او افغانستان په اړیکو کې اوس بدلون راغلی. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسی بدله کړې؟ اسمت ساروان په یو تفصیلي ریپورت کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یو میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپل پالیسي کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د نوي ډیلي د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودی ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چوراندې کیږي هغه ویني ورانی او نور وران کړی ده. موږ ته پکار ده چې په دې پوه شو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
کتم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژوند په اړه په کابل کې ډیر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننۍ سفر خورا ګټور و. په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لري شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپلو خبرو یوه نتیجه دا وبلله چې دواړه هیوادونه به وروسته له دې چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسون جوړېدل ضروري وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپله پالیسي بدله کړې وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجې راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو پخوا هم څه نتیجه روکړې، دې لوی کچا باندې شوي دي، بس صدران شوي دي، زرداری صاحب چې د سوګند پورتګولو د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغوی دلته تشریف راوړی راغلي وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پورتګولو نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللي وو. دا دې سطح باندې صدران په سطح باندې وزیر اعظم په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید کاکانه بس صاحب وزیر اعظم زمونږ هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړي. خو خبر داسې ده چې سد جوړه شوې نه ده، او رښتیا خبر دا ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر دسې یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه وساتي چې او لګیا دي کوشش کوي او عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دی.
د انډیا ټوډی د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړۍ حمله وه چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواري زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاروي او شمنی په صداقت عملي کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان،
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیلی ډیر دي، او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایزي همکاري او همدارز د خبرو میسته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکاري په برخه کې زمنګ سره همکاري وکړي، او هیلی مو هم ډیر دي چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
پاکستان دریم او کارهای عملی برداره.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته وویل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېلیدل شوی، د وویل
ما روی از کار میکنیم، امیدوار هستیم که پاکستان
موږ پر دې کار کوو، هیله لرو چې پاکستان د خپلو ګټو په خاطر او همداراز د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان ته راووزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشي له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منلی چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له څه باندې 2 میلیارد ډالرو څخه 1200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزي. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان په خبره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات یې لیدلی نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي یې نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اړوند سید کرم او لجی منګل ولسوالیو قومي مشانو په ګردیز کې د یوې اعتراضیا مطبوعاتي غونډې پر مهال ویلي چې په پکتیا کې داسې پروژې شته چې په اتو کلونو کې یوازې وسلنه چارې ترسره شوي او داسې پروژې هم شته چې له منظورې دوه کاله تیریږي خو عملي کار لا نه دی پیل شوی. اصل زازی مو په نور حال خبري.
د پکتیا ولایت د سید کرم او لجی منګل ولسوالۍ یو شمیر قومي مشرانو او په ولایتي شورا کې د دوی غړو د وګي په 28مه د چهارشنبه په ورځ ګردیز کې د اعتراضي مطبوعاتي کانفرنس لاري له مرکزی حکومت ولایتي ادارې او په پارلمان کې د پکتیا له استازو وغوښتل چې پکتیا ته د منظور شویو پروژو عملي چارې پیل کړي. د سید کرم ولسوالۍ یو تن قوي مشر او دینی عالم مولوي محمد فاروق په خپل خبرو کې د یو شمیر هغو پروژو یادونه وکړه چې له منظورې کلونه تیر شوي خو چارې لا نه دي پیل شوي او که پیل شوي دي بیا نیمه کار پاتې شوي دي. دی وایي
وروسته کال څخه خپل خبرې ما بل کالې چې د بلدي نه دا سړک تر مېزګي پورې دا دغه منظوره شوی و ودا به جوړیږي ا سړک لرنه نه پورې ودی ټول نه سي ا پیسې چا یې وړي د خوشین د لکړې پر پدیر لسوو پښتنه کې کیو کوو دی کیو یګندو غل یو سروې وکړه پیغام د وطن کې د دې طرفو څخه راځي.
قومی مشر انجینر دلاور خان وای پکتیا کې د مچل غوبند پروژه او ګردی زرمت سړک دوی هغه پروژې دي چې لمنځوري د یوې کبو 15 او د بلې لس کاله تیریږي او په دې موده کې قراردادونه لبیلابیلو شرکتونو سره ترسره شوي خو عملی چارې لس لنه هم نه دي ترسره شوي. قومی مشر انجینر دلاور خان زیاته بي
ټول مسؤلیت کار کې د مچل غوبند پروژه قرارداد شوه ده دا قرارداد ته ډیر مهمه او سمونه زړه دا نه شوې 2 میلیونه 3 میلیونه پیسې ورنه هم ولې دا پر سوي چې 3 میلیونه شوې ولې ما تاسو په نو پروژې چا کارونه کې په یوه باندې تقریبا په تو کارونه کې نه او چې صدا کار شوی د څنګه ځار دي شوی دی.
د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری د اعتراضیه کانفرنس ګډونوالو غوښتنې پر ځای او د دوی حق وباله ویل کړه د پکتیا لپاره په منظور شویو ټولګټو پروژو کار پیل نشي د یادو ولسوالیو اوسیدونکو به له دولت سره په ټولو ملي پروسو کې ګډون ونه کړي او رواني ټاکنې به تحریم کړي.
یلا د مرکز دولت نه خصوصا د رتنام رئیس جمهور نه دا پروژه عاجل شروع شي تر څو خلک پوه شي چې مرکز دولت مګته توجه کوي چې دا نه کیږي موږ به بیا پاینده کې د ولسمشر څخه ټاکل سره پریکول اعلان کوو. هیڅ
دوی د خپل ادعاو د اثبات په خاطر د یو شپې رسمي اسنادو کاپي هم رسنۍ ته وسپارلې او پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په ټولګټو پروژو کې د وکیلانو سلیقوي لاسوهنې بندې کړي او د ملي تدارکاتو اداره دې هغو شرکتونو ته پروژې نه ورکوي چې د وکیلانو لخوا جوړ شوي. اصیل زاده، ازادي رادیو، پکتیا.
او سمدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څوي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
اسلامي دولت سختري ځډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیري په حال کې منځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 28 کلن لوستې سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بل چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیعهګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراری توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له څو اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلی پراتلونکو اوو میاشت کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسی جرګې انتخابات تر روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشری انتخابات تر راتلونکي کال په وری میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات شوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډلهیز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ جورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازادې رادیو ناوریز مخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونه کې د ازادې رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه واضح توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو جهاد شری زموږ د ویبپاڼې لاري چې ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویبپاڼې ادرس ته نه وازدا چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي، بلکې زموږ ریپورتونه مطالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو ګانو سره کتلی شي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. په اړه یې تفصیل احمد تکل دروري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غند خبري وشوي او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته بدوام ورکو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخو او له دریمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړي کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم خاغلی کور زیادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپای ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپای ټولنې له د مخکې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران یې د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپایي ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازادهی پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
هر کال په نړۍ کې د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان پرون بنګلادیش ته په لوی توپیر په دې لوبو کې ماتې ورکړه. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوند لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملې. دوستانو، د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې زموږ ویب پاڼه ده کتلی شي. اوس هم د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ سکالم په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو میاشتې په دې هیواد کې د جګړو او ناکراریو له کبله خونړۍ میاشتې وي. خان محمد سین پر دې موضوع تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو یونیسف د ادارې پروګرام او کور کلی خبرېږي.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړئ، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاست ورسیږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکی او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د او آی سی یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبه امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایه که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم، که ما سر د سولې د پاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. سولې اوس ولس ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سوله پایدار، اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو په شهزاده مسعود سره له دې چې د سولې لپاره شوې هڅې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې، چې افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما پام باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په هماهنګۍ سره په سولې د پاره یو واحد ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او د دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګو له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان، در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده. خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د لومړي رئیس برهان الدین ربانی او د دغه شورا د غړي ارسلا رحمانی وجل کېدل د سولې د لارې مهمه قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکې ناروغي ده چې له بده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې ولې ډاکتران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کې لږه ګول موږ سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسؤول ډاکټر سید کمال شادی. په پایل کې خپل دغه د پولیو د ناروغۍ د خطرونو په اړه موږ ته معلومات راکړئ.
پولیو یا د ګذر ناروغي داسې یوه ناروغي ده چې تر ډېره بریده پورې ماشومان ځینې متاثره کیږي او په ماشومانو کې دایمي فلج رامنځته کوي. د دې ناروغي په اصطلاح ډېر ښکار سي دي هغه ماشومان ګرځي چې عمر یې تر 5 کلونو پورې یا تر 5 کلونو کم وي.
په کوم شمېر ماشومان په پولیو یا دغه د فلج ناروغي سره په دې باندې اخته لرو؟
په افغانستان کې په 2013 میلادي کال کې تر دمګړۍ پورې موږ د فلج 14 پیښې لرو. ټول نړۍ کې تقریبا شاوخوا 14 پیښې دي چې 14 په افغانستان کې دي. یعنی افغانستان یو له هغو دریو هیوادونو دی چې دا ناروغي په کې شتون لري، او د نړۍ تر ټولو زیاتې پیښې هم په افغانستان کې رامنځته کیږي.
که دا راته وایي چې د افغانستان په کومو ولایتو کې رامنځته شوي دي؟
جنوب لویدیځه حوزه د چې کندهار هلمند روزګان زابل په کې دي د ترڅنګ ننګرهار کونړ هغه سیمې دي چې هلته مونږ د پولیو پیښې لرو. په سکل کې کومې پیښې دي؟ او پیښې کندهار نه دي، یوه هلمند نه ده، یوه روزګان نه ده، درې پیښې په کونړ کې او دوه په ننګرهار کې رامنځته شوي دي.
سره له دې چې د پولیو واکسین په وړیا توګه ماشومانو ته ورکول کیږي، خو بیا هم مونږ دلته د پولیو پیښې لرو. تاسو یې لاڅ څنګه ولې کورنۍ خپل بچیو ته د پولیو واکسین نه ورکي؟
کله چې دا د پولیو پروګرام پیل کېده په 1988 کال کې، دا کور په کور واکسین په نړۍ کې به هر کال شاوخوا 3.5 لک تر 4 لک پورې ماشومان په کال کې په دې ناروغي باندې اخته کېدل. خو الحمدلله په نړۍ ډېری هیوادونو دا ناروغي محوه کړې ده، او فقط افغانستان کې هم تر ډېره بریده پورې کومه د پخوا په پرتله وګوره پیښې هم ډېرې راکمې کړې دي. خو بیا هم پیښې شته، ولې شته؟ د دې اساسي علتونه دا دي چې په ځینو مواردو کې د ماشومانو واکسینول د کورنیو لپاره اولیت نه وي. دا علت دی چې ماشومان له واکسین نه پاتې کېږي، میندې پلرونه له دوی نه لاپروا وي، هېڅ پروا نه کوي په دې مورید باندې. بل خبره دا ده چې په ځینو ساحو کې ځینې شخړې وي، ستونزې وي، د هغو له امله هلته کمپاین په سمه توګه نه شي تطبیق. او په ځینو ساحو کې داسې چې کمپاین یوه دوره وځنډېږي یا دوه دورې وځنډېږي، هغه هم د بېلابېلو عواملو په اساس، نو هلته هغه ماشومان له واکسین نه پاتې شي. کله چې ماشومان له واکسین نه پاتې شي او مونږ په هېواد یا د سیمې په کچه ټولو ماشومانو ته لاسرسی ونه کړای شو، نو هغه ویروس په کامل ډول باندې له منځه نه ځي، هلته پاتې کېږي. بیا هم هغه اشخاص ویروس د دوی په بدنونو کې وي، هغه محیط ته بیا اتراکوي، او په محیط کې بیا نو مونږ تاسو ته معلومه ده چې په محیط کې بیا بېرته نورو روغو انسانانو ته هم سرایت کوي.
د تاسو په نظر چې په دې برخه کې معلومات لرئ، د دې ناروغۍ ستونزې تر بل هر چا زیاتې درته معلومې دي، عامه پوهاوی څومره مهم کېدلی سي چې نور هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې دغې جدي ناروغۍ په هکله دوی هم یو څه احساس مسؤلیت وکړي؟
عامه پوهاوی ډېر اړین دی. په افغانستان کې که موږ تاسو وګورو، د فلج پولیو په مورد باندې په کافي اندازه عامه پوهاوی شتون لري، خو بیرته خبره راځي مسؤلیت ته. په ټولنه کې هر وګړی دا د ځان مسؤلیت ونه ګڼي چې هر ماشوم باید دوی واکسین کړي. همدا ستونزې سره به موږ مخ یو، همدا سی به دا ستونزه پاتې وي. خو که په ټولنه کې هر کس احساس د مسؤلیت وکړي او دا واکسین کول د خپلو ماشومانو حق وګڼي، چې دا د ماشومانو په میندو پلورنو باندې حق دی چې دوی واکسین کړي، دوی واکسین کړل شي، نو انشاءالله د پولیو په شمول لغ نور ناروغۍ چې کوم واکسینونه لري هغه هم تطبیق سي، نو له ډیرو ناروغیو به مونږ مخنیوی کړی وي. او که مونږ وایو راسو د اسلام له نظره هم همداسې دی، ځکه د نړۍ ټولو په اصطلاح اکثر علما چې دغه جهاد علما په اصطلاح لوی لوی مدارس هغه ټولو په دې باندې ډېرې واضح او صریح فتواوې ورکړي دي. نه دا چې دای د ماشوم لپاره ضروري بللی دی، بلکې دای د ماشوم حق بللی دی چې په میندو پلورنو باندې ماشوم لري چې دوی واکسین کړي او له هغو ناروغیو چې مخنیوی کېدای شي دغو نه جلوګیری وکړي.
د پولیو او ځینې نورو واکسینو په اکله ځینې منفي تبلیغات کېږي چې معمولا د کلیو خلک، هغه کسان چې د افغانستان په لور پروت سیمو کې وسیږي، به دوه خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
منفي تبلیغات طبعا شتون لري. بیرته که موږ تاسو راسو اوازه او منفي تبلیغات، فقط منفي تبلیغات دي، هغه حقایق نه دي. یو کس په یو خبره کړی وي، نو که د دې په ځای سي خلق دیو کس خبرې ته غوږونی سي، دوی باید هغه مرجو ته ترجیح ورکړي چې هغه یو درک لري، یو ادرس معلوم ده، یو منصبي خلق دي. زه مثال درکوم، دی علماو په نړۍ کې د مثال په ډول الازهر اسلامي پوهنتون دی، د دیوبند مدرسه ده، ډېر ستر عالمان دي لکه ډاکټر شیخ القرزاوي او ډاکټر زاکر نایک، د افغانستان جهاد علما، د پاکستان او د نورو اسلامي نړۍ دا ټول د پروګرام ملاتړ کوي. د ماشومان لپاره ضروري ګڼلی دی چې واکسین باید ورکړل شي. بیا که یو څوک راپورته کیږي، یو خبره کوي، یو اوازه خپروي، نو خلک باید دې شي ته فکر وکړي، دې شي ته وګوري چې څنګه یو نامعلومه اوازه راغلی زما په کلی کې خبره ده، او زه څنګه باور پرې وکم؟ حال دا چې هلته داسې کسانو چې هغه ډېر زیات مهم کسان دي او په اصطلاح باندې د هغو ادرس معلوم دی، درک معلوم دی او په نړۍ کې منل شوی د هغو خبره نه منم. نو په دې اساس باندې تبلیغاتو باندې خلک باید باور ونه کړي، حقایق معلوم دي، تر لمر روښانه دي او خلک کچیر اوازه وري بیرته هغه حقایقو ته باید دوی مراجعه وکړي او هغه حقایق تر کې نو ان شاء الله دا ستونزه به نه وي.
کچیر کورنۍ غوړي چې دوی خپل بچو ته د پولیو واکسین ورکړي او دوی په دې یو سیمو کې چې هلته سیم مرکز هم نه وي، دوی ته څه ډول ډاډ ورکولی شو چې د تاسو کارکوونکي هلته ورځي او دوی ته دغه د پولیو واکسین رسوي؟
د پولیو کمپاین خو په هغه ساحو کې چې مونږ کله پلان کړی، ځینې وخت کمپاینونه د ټول هیواد په کچه وي، ځینې وخت کمپاینونه په هغو سیمو کې وي چې د پولیو له لوړ ګواښ سره مخ وي. نو په هغو سیمو کې چې کله کمپاین پلان شوی وي نو هغه بیا ټولو ساحو ته ځي، هر کلی ته ځي. دا یو ملي پروګرام دی، دا کوم داسې په اصطلاح په دې باندې سیاسي اختلاف هم نشته. دی هغه سیمې چې د دولت تر ولکلانی یا هغه سیمې چې الته مخالفین حاکم دي، یعنی په هغه ټولو سیمو کې دا پروګرام تطبیقیږي، هغه خلک تطبیقوي چې هغه ټولنې ته د منلو وړ وي. زموږ پروګرام ته هم داسې اشخاص را معرفي شوي دي د کارمندانو په حیث، هغه تطبیقوي او کوشش کوي تر هر کور ځان ورسوي. احیانا که د کومې کورنۍ ماشوم د کمپاین په ترڅ کې پاتې شي له واکسین نه، یا هغه په کور کې نه وي یا ورځ ټیم هغه سیمې ته ورنسي، نو اسانترینه لارې دا ده چې د دوی هغه نږدې روغتیایي کلینیک هغه ته ورسي، عادت هغه خپل ماشوم ته په وړیا ډول واکسین ورکړي، ځکه د پولیو واکسین په ټولو سیمو مراکزو کې هم شته.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې د پولیو د ناروغۍ خطرونو ته اشاره وکړه، خو بیا هم که د سپوازي ډول راته وایي چې کله یو کورنۍ خپل بچی ته د پولیو واکسین نه ورکوي، بیا په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي، دغه هغه تر ټولو زیات ستونزې په خپل دغه ماشوم ته، کورنۍ ته او بلخره ټولنې ته څه کېدلی سي؟
ستونزې چې یو څوک سره مخ کیږي، هغه په خپل هغه ماشوم وي یا هغه کس د پولیو ناروغي وهلی وي. مونږ تاسو په خپل ټولنه کې ډېرې داسې پیښې لرو، مونږ ګورو ډېرې کسان داسې دي چې د فلج له امله یا د پولیو له امله مایوب شوي وي. د هغو ژوند که تاسو وګورئ څومره په تکلیف دي، یعنی تګ یوه ستونزه ده، کار بله ستونزه ده، په خپل کورنۍ باندې چې دی پیټه وي هغه بل ستونزه ده، له نورو ټولنیزو ستونزو سره چې دی مخامخ دی هغه بل ستونزه ده. او هغه کس د پولیو ناروغي چې تر تاثیر لاندې چې راسي یا پولیو ناروغي هغه مایوب کړي، یو کامل انسان نه پاتې کیږي. نو زموږ له ډېر زیاتو ټولنیزو ستونزو سره دا کس مخ کیږي.
بله، په داسې یو ټولنه کې لکه افغانستان چې موږ اوسېږو، چې دلته د موږ اکثره کسان له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، له بلې خوا داسې یو خبر واوري چې دغه واکسین ماشوم ته د ګټې په ځای تاوان رسوي، خو له هرې خوا نه مشکلات شته. په داسې یو وضعیت کې به د تاسو کورنیو ته مشوره څه وي؟
کورنیو ته مندو پلورنو ته به زموږ مشوره دا وي او له دوی به هیله دا وي، دوی کولای سي هغه ناروغي چې د واکسین په ذریعہ باندې موږ مخنیوي کولای سو، ډیر اسانه لار ده چې خپل ماشومان په ټولو دورو کې چې ورته اړینې دي په هغه کې دوی واکسین کړي، ځکه وروسته دا ناروغي که خدای نه خواسته دوی په دې ناروغي وروسته اخته شي، دوی واکسین نه وي کړی، نو هغه بیا درملنې ته ډیر زیاتې پیسې په مصرفېږي. د ځینو ناروغیو په درملنه، ځینې ناروغۍ لکه پولیو یا ګوزن هیڅ درملنه نه لري. نو مخکې له دې چې دوی هغه حالت ته ځي، بیا په لوکونو پیسې مصرفوي تر څو یې ماشوم جوړ شي، بیا هغه علاج جوړ شي یا نه وسي، هغه بله خبره ده. تکلیف او ستړیا وي سرباره دی په دې، نو ښه لارې دا ده چې په ډېر اساني سره او په وړیا توګه باندې دوی خپل ماشومان واکسین کړي او دا ځان لپاره یو مسؤلیت وګڼي.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو نه د ډاکټر سید کمل شاه خبرې د پولیو د ناروغۍ په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه فرض ده چې چیست الله ممال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی، ازادي رادیو درنو اردوونکو سلام. دا ژوند خو زمون کم د محبت لپاره هم دی، حیران يم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. آیا داسې کسان مو لیدلې چې کله مور او پلار له چا سره خفه شي، خپل ماشومان هم دا غوي سره لاړی کوم نه کوي؟
بالکل، دا لایف سټوري موږ په خپل سترګو روزمره وینو. زمونږ په کلی کې زمونږ خپل پلارو
د کړنې بد عواقب څه دي؟
اولینی بد هغه کوم اغیز چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسې یو بد اخلاق یو بد چلند ورزده کوو.
او د حل لارې څه ده؟
دته باید کار وشي، رسنۍ پله د کلي خلک.
قدر من اوردونکو، البته چې د کوچنیانو لومړی ښوونځی د مور له مهر او عاطفې څخه ډکه توده غېږه او د پلار د زړه سوي او پیرزینې تر سیوري لاندې د کورنۍ څپانده او له مینې ډک چاپریال دی چې د خپلو اولادونو له خوراک او څښاک څخه نیولي بیا تر خبرو کولو او هم د راتلونکي ژوند لپاره د لومړنیو قدمونو ایښودلو ته هڅوي، لاسنیوی یې کوي او په هر اړخیزه توګه یې روزنه، پالنه او ساتنه کوي او له ناوړه کارونو څخه د هغوی ژغورنه خپله انساني دنده بولي. خو داسې کورنۍ هم شته چې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د خپل اولاد تربیه خرابوي. د کور کلي خپرونې موضوع مو هم همدې ته ځانګړې کړې چې ولې ځینې د کورنۍ مشران کله چې د یو چا سره خفه کیږي نو خپل اولادونه هم له هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي. په دې هکله د خلکو د نظرونو تر څنګ د ټولنپو سره مرکه هم لرو. زه یوسف زدران یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې، تر پایه راسره اوسئ.
خواږو اوریدونکو، دا څرګنده خبره ده چې د هرې ټولنې راتلونکی د هغې ټولنې په کوچنیانو پورې اړه لري. بې له شکه چې دا وینا په بشپړه توګه رښتینې او سل په سلو کې د منلو وړ ده، ځکه چې د نن ورځې کوچنیان د ټولنې د سبا ورځې لویان دي. نو که چیرې موږ غوښتي وي چې د خپل هیواد راتلونکی له هر پلوه ښکلی، هوسا او پرمختللی کړو او خپل هیواد د سیالانو سره سیال کړو، نو په لومړي قدم کې باید د خپلو کوچنیانو په سالمه روزنه کې راغنده کوښښ، هڅه او هاند وکړو. نو بیا په دې توګه کولای شو چې د هیواد پر ښې راتلونکي او روښانه سباون بشپړ باور ولرو. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول په پام کې نه نیول کیږي او په لوی لاس اولاد ته ځینې بدې کړنې ورزده کول کیږي، لکه کله چې مور یا پلار یا د کورنۍ مشر له چا سره خفه وي نو د کورنۍ نور غړي هم له هغوی سره بد چلند ته تشویقوي، چې دا کار بیا په آینده کې ډېرې نورې ستونزې جوړوي. په همدې هکله د لوګر ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن وپوښتله چې د دوی په کورنۍ کې داسې کړنه ترسره کیږي که نه. له نوموړي یې اورو.
بالکل، دغه لایف سټوري موږ په خپلو سترګو روزمره وینو. زموږ په کلي کې زموږ خپل پلار او خپل ترزوی سره داسې څه مسأله راغله، کلیوال مشکلات او بیا دې دواړو دا مشکلات مخ ته ویلو لانجې وکړلې. بیا چې اختر راغی نو ما داسې ملایانو نه اورېدلې، امامان صاحبانو نه، چې د الله جل جلاله په وړاندې به مخلوق نه خوشحاله کوي، الله به خوشحاله کوي، بلکې مخلوق که ناراض یم پروا نه کوي. زه لاړم هلته مې اختر مبارکي وکړه، لیکن چې بیرته کور ته زه راغلم ما نه مې پلار په دې باندې ډېر ناراض او ما ته وي چې دا کار باید تا نه وکړي، باید ما نه دې پوښتنه کړې. نو ما ورته پلار جانه که دا پوښتنه تا نه ما کړې وای زه په دې پوهېدم چې تا زه نه پرېښودم، لیکن ما الله خپل الله پاک رضا کړو او د مخلوق مې پروا ونه ساتل. نو البته دا ډېر بد کار دی، د ماشومانو تر په منځ کې پلار او مور باید دا خبرې ونه کړي.
بل خوا د بغلان ولایت اوسیدونکی خالد زیرک وایي چې د دوی کورنۍ اکثره وخت دا مسایل له خپلو اولادونو سره نه شریکوي او دوی ته تل د ښو اړیکو توصیه کوي. نورې خبرې له زیرک څخه اورو.
نه خیر، اول خو دا مشکل زموږ په کورنۍ کې نشته او که چېرته اوسي هم نو بیا هېڅکله هغه موږ ته نه وایي که مثلا مشرانو کې له مخکې نه څه مشکلات وي، نو بیا هغه موږ دې ته نه مجبورې چې موږ مثلا په خپل مینځ کې دا نوی نسل چې کوم دي نوي ځوانان خپل مینځ کې شخړې وکړو، یا مثال دا په حساب باندې میراث کې هغه موږ هم وګڼو چې مخکې موږ نه څه پاتې دي، هغه موږ هم مخکې ویسو نه هېڅکله داسې موږ او موږ ته وایي چې خپل رابطه ښه وساتئ او چې مثلا موږ په خپل مینځو کې خفه یو نو تاسو هېڅکله داسې مه کوئ چې خپل مینځ کې جوړ اوسئ او کوم مشکل مې ایجاد وي.
همداراز د کابل پوهنتون محصل حشمت وایي چې د ماشوم اخلاقي پالنه د یوې ټولنې نیکمرغي ده. معلومه خبره ده که یو ماشوم په اخلاقي لحاظ ښه وروزل شي د ټولنې لپاره یو ښه شخصیت جوړیږي چې د ښو اشخاصو په لرلو ټولنه نیکمرغه او متمدنه کیږي. هغه زیاتوي،
دا یو ډېر منفي فکر ده په ټولنه کې. له پخوا زمانې څخه راهیسې اول خو باید غټان بې شخړه ونه کړي په کور کې یا د همسایه سره ګاونډي سره، او بیا ماشوم ته دا منفي فکر ورکول چې ته مه غږېږه هغه سره چې زما سره جنګ کړی، دا د هغه په ذهن کې ډېر بد هغه راول، منفي اغېز راولي، هغه خپل اولادو ته وایي چې داسې کوه. دا یو ډېر منفي، دا باید اصلاح شي، دې ته باید کار وشي، رسنۍ خپله د کلي خلک باید درک کار وکړي.
درنو اوریدونکو دا چې ځینې کورنۍ کله چې له چا سره شخړه وکړي خپل کورنۍ یا اولادونه هم د هغوی سره له ښو اړیکو منع کوي څنګه عمل دی دا مو خلکو نظرونه یې په اړه اورو.
رحمد سراجی زین زوی زلوګار ولایت اوسیدونکی یم. دا عمل خو یو نامشروع عمل دی، باید شکار سوکونه کې نو خپلو دغه مونږ بچیان اولادونو ته باید تعلیم ورکړو چې باید مونږ له مشرانو سره مهرباني وکړو ورته هغوی ته احترام وکړو د شخړه له منځه لاړه شي.
مننه. زما نوم محمد ابراهیم دی، د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم، دلته یو پوهنتون کې محصل یم. دا عمل یو بد عمل دی، ځکه دغه چې دی دا عمل مینه او محبت کوم چې ده د دوو فامیلونو ترمنځ یا د ګاونډیانو ترمنځ له منځه وړي.
زه محمد سلیم یم، نګزاد تخلص کوم، د بغلان ولایت یم. فعلاً کابل کې لیلې کې ژوند کوم، پوهنتون وایم، محصل یم. نو دغه عمل ښه نه ده چې څوک چا سره خړ وي کړي د هغوی هغه خپل اولادونه له هغه نه منع کوي، تګ راتګ نو سره منع کوي. دا خو داسې عمل ده چې د خپل اولاد په ذهن باندې هم تاثیر کوي ډېر زیات.
عزتمن اوریدونکو، علمی څېړنه ښیي چې ماشومتوب د ژوند د نورو مرحلو په پرتله اساسي ونډه لري او ارواپوهان یې د بنسټیزې مرحلې په نامه یادوي. په دې مرحله کې د یو سالم او نیکمرغه ژوند بنسټ ایښودلی او په آینده کې د ډېرو ستونزو مخه نیولی شو. دا چې ولې د کورنۍ مشران دا کار کوي او په لوی لاس د خپلو ماشومانو راتلونکی له ستونزو سره مخ کوي، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار مریم توخی د ټولنپوهنې استاد پوهنمل ډاکټر امید افغان سره مرکه کړې چې ساسې پام ورته راړو.
بلکې خو لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کوو چې ښاغلی استاد، ځینې کورنۍ شته چې کله مشران د کورنۍ خپلو ګاونډیانو سره یا په کورنۍ کې له مشرانو سره چا سره شخړه وکړي، نو خپلو ماشومانو ته دا ور زده کوي چې هغوی ته د هغوی مشرانو ته سلام مه ورکوئ یا خبرې ورسره مه کوئ. دغه کار ولې ځینې کورنۍ کوي؟ علت یې څه ده؟
د موږ او تاسو مشران همیشه غواړي چې په مرکز کې اوسیږي او محور د هرې خبرې دی اوسیږي. نو بنان هغه شخصیتي یا انفرادي حقوقي شخصیت د نورو ته پام نه ساتي. دوی فکر کوي چې د کور مشر زه یم، بنان چون ډوډۍ زه راوړم، پوسې د ټول د کور مسؤلیت د ما پورې ده، حتی دغه کړه وړه او دغه اړیکې هم نور چا سره ما پورې تړلې دي. بنان دغه حق زه لرم چې د خپل مثلا بچی ته ورته یم چې بل چاته سلام ما ورکوه. دا هغه د موږ تاسې یو کلتوري کلیشه‌ای فکر ده چې په مشرانو کې شته، او دا یو بیرته پاتې هیوادونه، بیرته پاتې هغه کلتورونه چې دي په دې باندې زخت زیات ټینګار کوي او دوی خپل حق دا غنی مور جنگ کې یو چا سره مثلا بیا خپل بچیان ته وایي چې مثلا فلانی سره چې ما جنگ وکړ ته نه باید خبرې ورسره وکړې، ته سلام نه باید ورته ورکې. دغه اصلي ریشه د منګاو تاسې یو جمعي او ټوله ایز یا ډله ایز کلچر سره ارتباط لري.
هغه استاد، دغه کړوړه مثلا دغه کار چې کورنۍ کوي، کغه مور وي کپلار وي، بعد واقع به ټولنه ته خپل ماشوم ته کورنۍ ته سوي
بیرخه. دا برعکس لټیټ ساتس کې شروع کول. اولین بد هغه کوم اغیزه چې لري په خپل ماشوم باندې، د ته موږ او تاسې یو بد اخلاق، یو بد چلند ورزده کوو. سبا ورځ چې دی هم مشر کېږي، غټېږي، دغه رول نوي نسل ته هم انتقال مومي. حتی تر دې اندازه پورې موږ او تاسې لیدلی دي چې یو ځوان مثلا یو چا سره که شخړه کړي، د خپل وړکي ورور ته ویلي دي چې تم سلام هغه ته مه ورکړه، دا له پلار څخه زده کړي. یعنی د موږ او تاسې هغه ټولنیز چلند چې ده، دا اخلاقي معیارو څخه راوځي. دا یو ناخواله کورنۍ اخلاقی نظام هم لمنځزي په ټول ټولنه کې. موږ او تاسې یو ډله ایز فرهنګ منځ ته راځي چې دغه ډله ایز فرهنګ موږ او تاسې اجازه نه ورکوو هر وګړي ته چې د خپل فردي حقوقو څخه استفاده وکړي. دا په دې معنی باندې چې دی اصلا د ته اجازه نه ورکوي چې دغه ما مثلا بچای چې د خزمې چې دی یا نور چې دی دوی خپل ځان ته مثلا حقوقي فردي حقوق لري. نو موږ او تاسې متوجه اوسئ چې دی وی هغه بد کړو اسکا. حتی موږ او تاسې اینو چې په سیاست کې هم د موږ او تاسې د تاثیر غورځي، په اقتصاد کې هم تاثیر غورځي، په نور اخلاقي مسائلو باندې هم بد اغیزه کوي، تشخیصی حافظه باندې هم بد تاثیر کوي، د اخلاقي تشخیصی حافظه باندې د دوی بد اغیزه کوي.
هغه استاد، د حل لارې څه دي او څه باید وشي چې دغه سنس ته د حل لارې پیدا شي؟
د حل لارې خو زخت زیات پیچیده دي. یو خدا چې موږ او تاسې که اوه یو اصلي ریشه په کلتور او فرهنګ کې د موږ او تاسې نغښتې ده. دا کلتور او فرهنګ دی و نسل د دوه نسل کار نه ده چې جوړ کو نو هغه ریخه دی چې موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ور فرهنګ ته څنګه بدلون ورته ورکو هغه وخت موږ تاسو د فرهنګ ته بدلون ورته ورکوي شو چې موږ د کورنۍ په سطح د مشرانو په هوای کشل وړکو وخت چې د هغه پوهه کشم لوړ کړل او دې د مرتي ویل چې تخپل هم یو شخصیتی حقوق لري او د تا موشوم هم لري کته مثلا خپل ورور یا بل چا سره د مثلا شخړه وکړه نو ته د هغه مو متاثر وا یعنی یو برنامه او ډیره غټه برنامه باید منستر راشي چې د منګ او تاسو د مشران د کورنۍ په ساته باندې د ماشومان له حقوق او د خپل حقوق څخه باید خبر شي
او خپل صد د مور پلار دنده
د مور پلار دنده خو هغه اصلي او معنوي وظیفه ده چې د خپل ماشوم تربيت کړي او د تربيت الګوس کې حفاظت وکړي دا اول مور پلار باید پوه شي چې سره کوم دوی د خپل ماشومان سره چلند وکړي که دوی پوه نشي خو دوی حتما فکر کوي چې دا خل کار د په خاطر دی چې مثلا کاکای ما سره خیانت کړه نو زه چې هغه سره نه غږېږم که ما د تم زه ورته وایم چې هغه خاین سره مه غږېږه ګوره دوی داسې فکر کوي چې دا یو ښه تربیتي بېلګه ده حال دا چې موږ او تاسو هغې ته ورته وایي که ته مثلا هغه سره شخړه کوې دا شخړه د مثلا د کاکا او د وراره ترمنځ نه ده دا یتا او د هغه ترمنځ ده
مننه کوو ښاغلی استاد خو په پای کې به یو لنډ پیام هم ستاسو واخلو کورنیو
هغه اصلي یو مرکزي پیام د ما کورنیو ته دا ده چې تر څو کولی شئ له مثبت فکر څخه استفاده وکړئ او په مینه رفتار وکړئ
ډېره زیاته مننه کوم
درنو اردوونکو دا و د دیونې د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه چاره
ساعت نو